پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه او دوه نیوز پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې تر ترو خبرونه به د بشیر ګواښنه و.
دو منګلو لوی مشتره هیڅ احتجاج ختم شوه او د پیواړه لزی وقام د پړه چنار لار پرانسته ده. په شمالي وزیرستان کې یو پاکستانی پوزي وژل شوی او په افغانستان کې طالبانو د انتخاباتو کمیشن او دوه وزارتونه ختم کړی دي. د خبرونو تفصیل د کرمی پیواړه لزی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګي وروسته د تری پړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ وروسته پرانیسته ده چې د ځنګل په سر روانه لنجبه په څو ورځو کې حل شي. د پیواړه یو قومي مشر ملک اصغر حسین د دسمبر په 15مه مشال د ریډیو ته وچ له دوه میاشتې راهیسې دا سړک د ګیدو منګل قام سره د ځنګل په سر راپورته شوی وسلوالي لانجې وروسته بند کړی و.
موتا جرګار اغری او موتا سرکار والا کسان اغری او کرنلان وغیرہ اغری او هغه موتا تسلی راکلا سی تاسو کوم معاملات ده ادبو پنځورې دو کې ختم کوو ان شاء الله تاسو به موږ غرته ویایو او موږ به دې خبرې باندې احتجاج ختم کړلو.
د اکتوبر په میاشت کې د پیواړه او ګیدو خلکو ترمنځ د ځنګل د ملکیت او ترې د لرګو د راوړلو په سر نښته کې 14 کسان وژل شوي وو. د پیواړه خلکو پر ګیدو لار بند کړه او چې په مقابل کې ګیدو د یوې میاشتې لپاره احتجاجي پړلت ووهه. د پاکستان پوز وای د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وژل دي. پوز د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو پر پوزي چک پوسټ برید کړی او پوز له ځانه دفاع کړې. خو مشال رډیو ته ځایي امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو درې بریدونه کړي وو. د یو پوزي د وژل کېدو تر څنګ پکې و نور زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د دې حملو ذمہواري نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس 359 نور مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. په دې اړه معلومات خبرونکي سرکاري ویب سایټ لیکلي چې د دسمبر تر 18مې پورې په دې ملک کې د دې وایرس وهلو شمیر څه کم 1.3 میلیونه ته رسیدلی. همدارزه 2,909 کسان تي وجل شوی خو 1.2 میلیونه تیر غیدل دي. د پاکستان حکومت پر خلکو غکړه چې په خپل سیمه کې د کورونا وایرس واکسینو مرکزونو ته ورشي او له دې بعد څخه د بچ کېدو ستنی ووهي. د خبر پختونخوا حکومت د انتخاباتو لکه مشن غوښتنه کړې چې د جنوري میاشتې لپاره پلان شوی بلدیتی ټاکنو دوهم پړاو وځنډوي. د خوارکه خو د چارو وزیر شوکت یوسفزی د دسمبر په 15مه مشال رډیو ته وویل چې دا ټاکنې د په مارچ میاشت کې غوښتو شي چې کله موسم ښه وي. نوموړی ټینګار وکړ چې دا غوښتنه د دوی نه بلکې د هزارې او ملکړن د خلکو ده او تر شی دلیل دا ده چې د جنوري په میاشت کې په دغو سیمو کې د واورې کېدو له کبله خلک رایې اچولو ته نشي وتلی. په خبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن وایي سهیل احمد مشال رډیو ته ویل چې د انتخاباتو د دویم پړاو د ځنډېدو یا نه ځنډېدو فیصله به د اسلام آباد مرکزی دفتر تر غور وروسته کوي. د دې ټاکنو لومړی پړاو د دسمبر په 14مه بخنغړم د دسمبر په 14مه په ول ضلعو کې شوی و. په افغانستان کې لشپګم ټولګي وروسته د جنکو د زده کړو د بندې سل ورځې پوره شوې. د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ کورنۍ د احتجاج په کولو سره له طالبانو غوښتي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته ښوونځي پرانیزي. د ملالې پلار ضیاءالدین یوسفزۍ د یو تصویر په خپرولو سره په ټویټر غوښتنه کړې چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي. طالبانو د اګست په 15مه حکومت ونیو. تر هغې وروسته د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جنکیو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي وروسته زده کړې وکړي، خو په ډېری ولایتونو کې ښوونځي یوازې تر 15مه خلاص دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د انتخاباتو کمیشن د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون او دوه وزارتونه ختم کړي دي. د طالبانو ویاند بلال کریمی پرون رسنیو ته وویل چې نه دغه کمیشنونه او نه هم د دولت په چارو کې د سولې او پارلماني چارو وزارتونو ته اړتیا شته. په دې اداره کې لږ روزیاتو کسانو کار کو. طالبان چې د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري او منتخب حکومت تر چپکولو وروسته واک ترلاسه کړی په ټاکنو باور نه لري. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ایرلاینز یا هوایی شرکتونو د دسمبر په 28مه نور پروازونه ځنډولې دي. د دې وجه د الوتکو په عمله کې د کورونا وایرس خپرېدل ښودل شوي. د کرسمس پورس په امریکا کې 903 پروازونه ځنډول شوي. د فلایټ اویر ډاټ کام ویب سایټ د شمیرو تر مخه همداراز په ټوله نړۍ کې 2900 پروازونه ځنډول شوي او 1850 ناوخته پرواز کړی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواښ نه اوریدل. اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. په کورمه کې د پیواړ الیزو ګېډو منګلو ترمنځ د ځنګل پر سر تر راپورته شوې شخړې وروسته پړژنار ته تللې بند لار خلاصه شوې ده. دا لار نږدې شپږ ورځې مخکې د پیواړ خلکو د ګېډو پر مخ ځکه وتړله چې دوی له حکومت د ځنګل د ملکیت او د هغې د لرګو د مسلې حل غوښت. اوس حکومت ډاډ ورکړی چې دا لانجه به ختمه کړي. یادونه ده چې پر دې مسله د دواړو قومونو د هغو د ملاتړو قبیلو وسله والا نښته هم شوې چې مرګ ژوبلې درلوده. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په کورما ضلع کې د خالی پورز د جرګې مشرانو تر کوششونو وروسته له دوو میاشتو بند ترې پړه چنار روډ د عام ټرافیک لپاره خلاص شوی دی. که څه هم یاد روډ یوازې د ګېډو خلکو پر وړاندې تړل شوی و، خو د زیارت پورز د پیوړ خلکو لخوا د توسعه چک پوسټ سره نږدې په روډ احتجاجي کیمپ ته لګول وروسته د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند شوی و. د ټوپکی حاجی سردار حسین مشال روډیو ته وایي اوس هر چاته امن دی او په روډ بلخوا د پیوړ ځای مشر کونسلر حاجی اصغر حسین مشال لډیو ته وایي د دوی دا غوښتنه ده چې په علاقه کې لاګېدو منګلو سره د ځنګل تنازعي حل په کاغذات مال روبسي او بلدا چې له هغه ځایه لرګي پرې کولو اجازه درته ملوشي. کونسلر حاجی اصغر حسین زیاتوي د جرګې مشرانو ته ډاډ ورکړو چې په غوښتنو به عمل کیږي نو ځکه یې روډ خلاص کړو.
دا جی موتا جرګار اغري او موتا سرکار والا کسان اغري او کرنیلان وغیرہ اغري او هغه موتا تسلی راکړل سه تاسو کومه معامله ده دا مو پنځورې ځکه ختم کوو ان شاء الله تاسو به مو غرته ویایو عمود به خبرې باندې احتجاج ختم کړلو.
بلخوا د ترې پړه چنار روډ تر خلاصې دوروسته په بیرکایم سیمه د منګلو خروټو زدران غلجو مقبلو او زازیو لخوا له یو میاشت راهیسې شروع شوی احتجاجي پلت هم پای ته رسېدلی دی. د منګلو کمیټې مشر ملک منور خان مشال لډیو ته وایي موږ خپل خلک پاسول ولې چې د روډ خلاصولو بنیادي غوښتنه ومنل شوه او تګ راتګ بحال شو.
شپږ ورځې ټایم لکه حکومت ورکړی دی په هغې کې نه ان شاء الله د مالک آزاد سو پوری چې پیسالانه وشوي یغه پوری بدویم قانون پلاس کې نه اخلي او روډ کې به مکمل مونږ ته تحفظ راکوي او روډ ته بنر اوځي.
په کورما کې پر 28 اکتوبر د پیوړ الیزیو او ګډو منګلو ترمنځ لزنګل لرګي پرې کول په خبره 15 ورځې جګړه شي وا چې په کې 14 تنمړ او 15 نور زخمین شوی ول. په علاقه کې دوانه ډلې پر ځنګل د ملکیت داولري چور باندې عدالت کې کیس هم روان دی خو فیصله تر اوسه نه ده شوی. حکومت یاد لنجا پر کاغذات مال د حل کولو لپاره 12 کسیزه جرګه جوړه کړې چې هغوی به د پیر پورا زور باندې په خپلو کې مذاکرات پیلوي. طارق کورکزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت د تازه معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د جنسي زورونو له د البته د خزو پر وړاندې د جنسي زورونو له 14,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د دې پیښو تر ټولو ډیر شمیر یې په پنجاب صوبه کې ښودل شوی دی. چارواکي وایي د دومره ډیر شمیر کیسونو د راپورېدو وجه د خلکو دا جرأت دی چې د هغو په اړه چپه خوله پاتې نشي. د پاکستان پارلمان د نومبر په میاشت کې پر ښځو د جنسي تیری د مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی چې تیری کوونکو ته پکې سخت سزا ټاکل شوې. خو د بشري حقوقو فعالان وایي د جنسي زورونو مخنیوي لپاره باید په ټولنه کې د ښځو حقونو لپاره عامه پوهاوی زیات شي. سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 23مه نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې د یوې پوښتنې په جواب کې د بشري حقوقو د وزارت پارلماني سیکرټري لالچند ملهی په دې هیواد کې د زنانو سره د جنسي تیریو او د هغوی سره د زورونو په اړه لیکلی رپورت جمع کړو چې پکې ویل شوی د نېشنل پولیس بیورو لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په تیرو څلورو کلونو کې د زنانو سره د جنسي تیریو او په دفترونو او نور د کار په ځایونو کې 14,153 پیښې ریکارډ شوي. په رپورت کې ویل شوی یوازې په کال 2019 کې په ټول پاکستان کې د جنسي تیریو 14,300 پیښې ریکارډ شوي چې پکې په پنجاب کې 3,833، سندھ کې 251، خیبر پختونخوا کې 203، په بلوچستان کې 14، په اسلام آباد کې 26، او په گلگت بلتستان کې یو پیښه ثبت شوی، او دارنګ په کال 2020 کې 3,800 پیښې ثبت شوی چې پکې په خیبر پختونخوا کې 214، په پنجاب کې 3,314، اسلام آباد کې 30، بلوچستان کې 21، سندھ کې 270، او په گلگت بلتستان او جموں و کشمیر کې یو پیښه ریکارډ شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاؤنڈیشن یو غړی یاسین ملک کوي دا پیښې اوس ځکه مخې ته راځي چې خلکو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د دې لپاره قانون شته، نو ځکه هغوی دا پیښې رپورټ کوي.
مطلب ادارے ہم کار کئی رد کو تکی اور مسائل چکی دا دونوں کے شکم لگی نجر روی اگر نجر شکم دے آگے حل باسی.
په پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني فعال شاهده شاه مشال ریډیو ته وی اوس په نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو کردار ډیر زیات شوی، نو ځکه خلکو خپل مسلې رپورت کول شروع کړي.
هراسمنت او ریپ په مخ کې او خو مخ کې به رپورت کېدو نه د هراسمنت ډپارټمنټس اوم نو سوشل میډیا اوم نو خبرې به پټې پاتې شوې. اوس چونکه د دې وجنه ډیر زیات رپورټینګ ضرور شي، نو خلک وایي چې جوړې دا زیاد شو. وجوهات دا دی چې موسلی سړی خپل کې دشمنی وی نزور د خوزونه او پاسی ریپ او کی یا س خپل کلچرل ریزنز اوم وی خپل ټریننګ داسې شوی وی په کور کې چاغی ته د خبره اس نخ کاری هوس دی وجه یا پاور دی وجه یا ایگو د وجه لکډیر اسانی سره هراسمنت یا ریپ او کی.
په دې رسته کې وزیر اعظم عمران خان په دې هواد کې د زنانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو په زیاتیدونکو پیښو اندېښنې سرګندې کړې وي. همدې ته په کتو وفاقي حکومت د کال 2020 د نومبر په 23مه نیټه وفاقي کابینه کې د زنانه او ماشومانو جنکو د تحفظ لپاره د صدارتي ارډیننس په نوم یو قانون منظور کړو چې پکې ویل شوی و چې څوک د زنانه او ماشومانو جنکو سره د جنسي تیریو په پیښو کې ککړ وختل، نو هغوی به د کیمیکلو په ذریعه د جنسي صلاحیتونو محرومه کوي. وروسته بیا دغه قانون یا ارډیننس ته روان کال د جون په 23مه نیټه د قومي اسمبلی لپاره د قانون او انصاف قائمه کمیټې هم په متفقه توګه منظور کړو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د دسمبر پر 19مه د خیبر پختونخوا په 11 ضلعو کې د بلدیتی ټاکنو لومړی پړاو شوه. په دې ټاکنو کې د حکمران تحریک انصاف ګوند ډیر سټونه نو ګټلی. د مخکینی اعلان تر مخه په پاتو 13 ضلعو کې د جنورۍ په میاشت کې ټاکنې کېدلې. خو د صوبې واکمن ګوند چې تحریک انصاف دی د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه د لومړي پړاو تر ټاکنو مخکې کړې وه، خو د انتخاباتو کمیشن وایي تر اوسه د ټاکنو ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په اسلام آباد کې به د دفتر مرکزي چارواکي تر غور کولو وروسته د دویم پړاو د رایو اچولو لپاره مهال ویش اعلانوي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن د میډیا د هغو راپورونو په اړه ناخبري ښودلې چې ګواکې واکمن تحریک انصاف ګوند ورته د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د ځنډولو خواست کړی دی. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد د دسمبر پر 25مه مشال ریډیو ته وویل دوی په دې اړه څه معلومات نه لري چې واکمن ګوند ورسره د انتخاباتو د ځنډولو لپاره رجوع کړی ده. نوموړي وویل
الیکشن کمیشن اف پاکستان په دې باندې فیصله کوي چې دا انتخابات کله وکړي. خو فلل داس د دې متعلق موږ څه علم نشته انفارمیشن، چونکی دا خو صوبایي الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا طرف نه زه تاسو سره په دې باندې لګیا یم خبر کوم. نو الیکشن کمیشن اف پاکستان اسلام آباد په دې باندې غور کوي او په دې باندې باقاعده فیصله کوي چې دا الیکشن د دوی مرحله کله وشي او د دې شیډول کله جاری کړي.
ټاکل شوی چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو تر راتلونکي کال 2022 په جنوري کې وشي. تر دې مخکې د بلدیاتي انتخاباتو ډومبې پړاو د روان 2022 کال د ډسمبر پر 19 د صوبې په 19 ضلعو کې وشو چې پکې درې قبایلي ضلع هم شامل وي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د خواري کخې د چارو وزیر شوکت یوسفزی د ډسمبر په 25 مشال ریډیو تول حکومت نه بلکې د مالاکنډ او هزارې ډیویژن خلکو الیکشن کمیشن ته هلته په جنوري کې کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو خواست کړې، ځکه چې په ژمي کې هلته د خلکو تګ راتګ ډېر ګران شي. یوسفزی زیاته کړه
د هزارې او مالکن ډیویژن عام خلکو الیکشن کمیشن ته خواست کړې چې هلته ژمی دی، واوره ده او ډېر مشکلات دي. هلته غرونو ته انتخاباتي عمله رسول به ډېر ګران وي. نو انتخابات به څنګه کیږي؟ دوی وایي چې د دوی ډېر خلک په ژمی کې میدانی سیمو ته تللي او په مارچ اپریل کې واپس راځي، چې څه انتظامات دي هغه خو مونږ کړي دي، ډیوټیانې هم لګېدلي دي. خو یوازې دا خبره ده چې څنګه به هر څه کیږي، ځکه چې یو خوا واوره ده او په 13 جنوري کې خو هلته ډېره واوره کیږي او سړکونه ټول بند وي. مونږ خو ورته ویلي اوس به ګورو چې هغوی الیکشن کمیشن زموږ خبره مني یا نه مني. مونږ تر انتخاباتو مخکې ورته خپل شیډول لیږلی وو او ورته مو خواست کړی وو چې د دویم پړاو انتخابات د مارچ اپریل وروستو وکړي. اوس دا هغوی خپله خوښه ده چې کوي یې که څنګه، مونږ ورته تیار یو.
د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې هغه غرییزې سیمې شاملې دي چې پکې په جنوري کې سخت واوره کیږي. هغه واوره بیا په مارچ یا اپریل کې ویلې کیږي. په پیښور کې د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر د ډسمبر په 25 مشال ریډیو ته وویل چې دا په منطق ولاړه خبره ده چې په غرییزو سیمو کې چرته چې واوره کیږي هلته به په جنوري کې انتخابات ممکن نه وي، او که کیږي هم نو ډېر خلک به له رایې واچولو بې برخې شي.
دا چې کومې علاقې تاسو یادوي دا ټولې غریزې علاقې دي. دې علاقو کې واورې شوې هم دي. دلته زما په خیال باندې دا ممکن نه دی، ځکه خو د الیکشن دا دمه چې کوم دی نو دې کې واورې ویل کېدونه پس پکار دی چې اوسې، ځکه چې ډېر کورونه د داسې علاقو کې چې هلته واورې پرتې وي نو خلکو ته په مومنټ کې د وتو را وتو بیا مسلې وي. نو که دا الیکشن کمیشن کوي او که تیرې کې انصاف کوي او که ارسو کوي نو دا لاجیکلي دا خبره ټیک تل.
په خیبر پختونخوا کې ټولې 15 سیلې دي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو کې به په پاتې لسو ضلعو کې انتخابات کیږي چې پکې پاتې سلور قبایلی ضلع اورکزی کرما شمالی او جنوبی وزیرستان شامل دي. د دغو انتخاباتو نیټه تر دې دمه نه ده معلومه. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې د ډسمبر 19 بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو کې له غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو سره سم جمعیت العلماء اسلام فی په صوبه کې د تحصیلونو په کچ تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په دغو ضلعو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې په 3 انتخابات شول.
شمالی هي من زیاده رپورټ وو. د شمالي وزستان سودم کې وایي لزینو خلکو درنه وسله ټوله شوی او لزینو نه ده چې د لدوی په خبره لامل اوس هم د نخت په وخت درنې وسلې کاریږي. دی کار ځایي ولس پریشان کړی دی. دوی حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت ساتلو لپاره د حکومت پلوا او عامو خلکو په بې توپیره ډول وسله ټوله کړي. د پاکستان پوځ چې بهر ځل په قبایلي سیمو کې عملیات کول نو له خلکو به یې وسلې ټولولې. حکومتي چارواکو تایید کړی چې د وسلو پاکولو کار نه و بشپړ شوی. مجید بابر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان پارلماني استادو قبایلی مشرانو په حکومت غږ کړی چې سیمه کې زر تر دره د وسلو راغونډولو مهم پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمو دی راهیسي په شمالي وزیرستان کې د خپل میندي جګړو پر مهال د غټو وړو وسلو د کارولو له امله یو شمیر ولسی وګړي وجلې شوي او ژوبل دي. د دسمبر په 25 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ضلع نه په صوبایي اسمبلۍ کې غړي میر کلام وزیر پوښتنه راپورته کړه چې حکومت د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو نه پس دعوه کړې وه چې سیمه یې د هر ډول وسلې نه پاکه کړې ده. نو بیا دا موجوده وسله له کومې راغله؟
وزیرستان اپریشن وشو، خلک ووتل، ټول وزیرستان دلته د فوج په کنټرول کې وو. بیا هغه ټوله دنیا ته دا خبره وکړه چې وزیرستان مونږ بالکل صفاکه، د هر قسمه دهشتګرد نه، د هر قسمه اسلحې نه، د هر قسمه بارودو نه. نو اوس بیا دلته دا سوالونه ډېر لوی راپورته شوي دي چې آیا دا اسلحې د کوم ځای نه راځي، د چا په خوښه راځي، دلته په کوم علاقو ته په کوم صورت را رسیږي.
د ځای ولس په خبره په تیرو څو میاشتو کې د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر راپورته شو وسلوالو نښتو کې د یو بل پر ضد کلاشنکوف د شکا اوانونه دوه فوټه او څلور فوټه توغندي لاسي بمونه او یو شمېر نورې وسلې کارېدلې دي. د د تخیل ملک غلام خان وزیر د دسمبر په 15مه مشال ریو سر په خبرو کې په سیمه کې په دومره لویه کچا د وسلو په موجودیت د حیرانتیا څرګندونه وکړه او حکومت نه غوښتنه وکړه چې وسلې دې ختمې او امن دې پر ځای کړي.
بالکل جی دتا حیران یو دمرا گاٹا پریشن ہو شو دمرا گاٹا آرمی پولیس پر وجود دیا تھا سیوا کی بالکل دام تلے بھاوے نہ کبھی بالکل وسلا دا ختم شی دا کمے کمے مند کے لانجے جگاڑی دی دادا ختم شی ویلے جدا پشتو ندی ڈیر ہوا تھا دیر پر تکلیف شو چھ مزید نیرا دے تکلیف آتے گانا نیرا دے بچ کو
پختنه دادا چې شمالي وزیرستان بیا ولې د نام نه او ناقرارۍ سره مخ شو او دومره زیاته وسله څنګه شمالي وزیرستان ته راغله. په جواب کې خبریال رسول داوړ وای چې عام تاثر دادی چې دا وسله د ګوندی هیواد افغانستان ناراضي
تاثر دا راځي چې یاره د افغانستان ناراضي نه چې افغانستان ناراضي نو په افغانستان خو بارډر پروت دی او په ایوان خردار ازغن دی تار دی نو څنګه راځي نو یقینا اوس په دې حوالې سره به سیکورټی فورسز یا په بارډر تعینات خلک په دې جواب ورکوي چې آیا د هغې غړې راځي که نه. د مخکې نه دلته پرته وه داسې هم کېدای شي چې ووایي چې یاره دلته مخکې نه ذخایر وو هغې اوس خلکو پټ کړي وو راوي اصل ده.
د دې پوښتنو په ځواب کې د شمالي وزیرستان ضلعي ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات او د وسلو راغونډول د شمالي وزیرستان په لسو واړو تحصیلونو نه بلکې صرف په شپږو تحصیلونو کې شوي ول او په دوسلي سپینوام رزمک او شوه تحصیلونو کې دا عملیات نه وو شوي.
نورو تحصیلونو کې چې دی نو د اپریشن ضرب سره ډی ویپنایزیشن پروسس چې دی نو هغه شوی دی نه که تاسو انالیسز بس وکړئ نو زموږ په دغه تحصیلونو کې چې دی نو د هیوی ویپن د دې د استعمال او دا قسمې سره رپورټونه چې دی نو دا ناراضي د ای پی مدې خېلو په منځ کې لانجه شوی او په هغې په دویم ورځ باندې مونږ کریک ډاون کړی دی او هیوی ویپن یو هم ریکور کړی دی. د نورو چې کوم ایریا ده د علاقه ده د هغې سینیټایزیشن اپریشن هم کړي دی د هغې نه ویپن ریکور کړی هم دی او دا د دې نورو ټولو ځایونو دپاره چې دی نو هم دا یو جنرل پلان دی چې په کوم ځای کې وایلیشن رپورټ کېږي هغې ته به مونږ ځو د هغو به مونږ هاوس ټو هاوس سرچ هم کوو ډی ویپنایز کوو به هم او ریکوری وتی هم کو.
د سیمه یو شمیر مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې که په سیمه کې د وسلو را غونډولو مهم په نیک نیتای و چلولې شي او د عام ولس سره سره د حکومت پلوه ملکانو او مخورو نه هم وسله واخیستل شي نو په سیمه کې به د خپل منځي جګړو د حل یوازینی لاره خبرې اترې پاتې شي او قانونه به بیا د تشدد او وسلې په ذریعه د حل لاره نه لټوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع هړوند ځینې سرکاري دفترونه د دفترونو ودانۍ په پیښور کې دي. له دې وجې هغه خلک د ستونزو سره مخ دي چې په دې دفترونو کې کار پیدا کیږي. دوی حکومت غواړي چې دا سرکاري ودانۍ دې د خیبر ضلع حدودو ته ولیږدوي. په پارلمان کې له دې ضلع څخه د حکمران تحریک انصاف ګوند غړي وایي دوی له چارواکو سره دا مسله شریکه کړې او ژر یې د حلېدو په تمه دي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې د دغه ضلع زیاتره ولسی ادارې او دفترونه په پیښور ضلع کې جوړ شوي او په اسانۍ نشي پیدا کولای او په ورته کې ډیر وخت او کرایه لګي. دوی وایي د خیبر الیکشن کمیشن دفتر خیبر ډیپټي کمیشنر پبلک هیلث سی این ډبلیو یا تعمیراتي کارونو ادارې دفترونه ضلعي عدالت او بخور محکمه او زراعت محکمې دفترونه په پیښور کې دي. د خیبر وګړی جاوید پردای مشال ریډیو ته وای پکار ده دا ټول دفترونه خیبر ته راوړل شي.
دموږ عوامو له ډیر مشکلات وی. اول خو د دفتر هیڅ پته نه وی چې تب کم کم ازوی کې دفتر دی. ډی سی خیبر هم چې کم دی هغه په پېښور صدر کې نوست وی. نو په کور خو دا و چې دا ټول اے سی ڈی سی چې څومره سرکاري دفاتر دي څومره محکمې دي ټول دفتر چې کم دی ضلع خیبر لا رو ټرانسفر شي او په ضلع خیبر کې باقاعده ته بلډنګونه جوړ شوي دي. د خپلو خپلو بلډنګونو لا اوس په بوڑا کې میونسپل کمیټه میونسپل چې کوم بلډنګونه دي سرکوري په دا کې هم زوی ناشته په جامروت کې هم شته په لنډي کوتل کې هم شته. نو د موږ مطالبه دا دو چې زر تر زره د حکومت چې کوم دی په دا باندې قدم اوچت کی او دا دفاتر دی د ضلع خیبر حدود ولا دننه کی چې د خلکو له عوامو لای سہولتونه ملوشي په کوله باندې.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل خبریال او فعال علی اختر پردی وای
نو پکور دا دو چې د فاتن زمونه بچ دی دا محکمه دلته بکده خبر لروړی شي همدا شته چې کوم افسرون دي د متعلقه محکمو چې همدا شته چې دی غولې مرسې ممکن شي چې کوم تاګر تک مشکلات یم دا شته ترانسپورټیشن چونګې د مو په دالوکو کې ترانسپورټیشن هم نشته خلکو غریبي او پسمندګي هم دي پسونو په زرهونو کرے چې دی په خور د دفترونو پر لاګي نو کوم اس کوم هغه روپې وغه چې کوم تاوانی دی هغه هم پکې
خیبر نه د کمی اسمبلی غړی او د سرحدي او قبایلي امور یعنی سفران پارلیماني سیکرټری اقبال پردی وایي چې موږ په دې لړ کې د ډېر پخوانه لګیا یو چې دا دفترونه خیبر ته یوسو
خو تر اوسه پورې کومې مقیم راغلي دي د وزیر اعظم سره یا وزیر اعلی سره نو موږ پکې دا پوینټ اوچت کړی دی او دا د خلکو رایټم دی ځکه چې د تیرانه یو سړی راځي په پېښور کې چې کوم دی د ډیپارټمنټ د مشرانو سره ملاویږي یا پازي وی او یا نه پپا زموږ په ځای لکه په کار دي چې په تیرا کې د ټولو محکمو دفتر وی په باړه کې د ټولو محکمو دفتر وی او دا د دې خلکو جایز مطالبه دا او په دې باندې زه د خلکو نه بخنه غواړم ورمانه به الله ته پوس کوي چې په وقتن په وقتن په دې باندې ما کوم سټیپونه خستې دي ما روډونه بند کړی دي ما د دې طالباندې کړی دا او ما په ګوتا کړی دي وسم د کمشنر چې کوم ډیپټي کمشنر دفتر دی د وزیر اعظم په تر باندې چې کوم دی ما د چیف سیکرټری سره خبره شوې ده
د خیبر ولسی وګړي وای چې وس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او په کار ده د قبایلی ضلعو انتظامی او سرکاري ډانچا د بندوبستي ضلعو په څیر جوړ کړل شي او ټول سرکاري ادارې د خپلو ضلعو ته یوړل شي او ولسته دې په ګوته کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د شنبه پر ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان د بشري مرستو پروګرام په چوکاټ کې د خوست 400 بیوزله کورنۍ او داخلي بیزای شو سره د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل کړ. مسؤلان وایي په دې برنامه کې هر کورنۍ ته په نقدي ډول $200 او د کمبلو په ګډون یو اندازه ژمني توکي ورکول کیږي. بل لور ته د مرستو ترلاسه کوونکي له دې اقدامه خوښ دي خو دوی غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه باید له افغانانو سره دا ډول مرستو بهیر جاری وساتي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د کډوالو چارو ادارې د سیمه ایز دفتر مشر محمد اسحاق افغان مشال راډیو ته وویل په دې ولایت کې د دوی او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو لخوا په ټوله کې 2000 بېوزله کورنیو ته د نقدي مرستو د ویش پروګرام موجود دی.
په صبریو کې په نادرشاه کوټ کې او په خوست مرکز کې په بندوزه ولسوالۍ کې په 400 ساحو کې موږ دا سروې کړې ده. موږ ډېره هڅه کړې ده چې په دې سیمې په کچه باندې ډېر هغه احوجه طبقه موږ خپل هدف وګرځو وینیسو. دا خلک البته د جګړو له وجې نه داخلي بې ځایه شوي دي او دې تر څنګ یو تعداد یې غریبې کورنۍ دي چې په سیمه کې اوسیږي.
د خوست هغه اوسیدونکي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان لخوا یې یا د نقدي مرستې ترلاسه کړي خوښي څرګندوي او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو څخه د مرستو د دوام غوښتنه لري. د نادرشاه کوټ اوسیدونکي محب الرحمن د آی او ایم مؤسسې څخه مننه وکړه چې دوی سره په کافي اندازه مرسته وکړه.
ډیره مننه د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو څخه چې موږ ته په کافي ډول مرسته وکړه. پرتلن کې کې لیدای څخه نور د همکارۍ غوښتونکو چې موږ پوشان نور کورنۍ سره داسې همکارۍ وکړي.
د خوست د ځینې خېلو اوسیدونکو رحمت خان وایي افغانان په تیرو جګړو کې ډیر ځوریدلي غریب دي او مرستو ته اړتیا لري.
دا ولس ټول غریب دی، افغانان ټول غریبون دي. یو دانا چې یا یو ځای ما یا یو بل دی بل ټول افغانان غریبون دي. باز خلک ناسه نن میک سره دا مؤسسه ولا مرسته کوي. دوی نه ډیر ډیر مننه چې می سره مرسته کوي. می دوی نه ډیر خوشحالي او می دا مرسته دامي غوړي ځکه چې افغانستان غریبون خلک دی کړه دلای دی په تکلیف شوی دی ډېر لوګه تند په تیر شوی دی. دا غوړي چې موږ دا مرسته دوامي وشي.
بل لوري ته طالب چارواکي د دې مرستو هر کلی کوي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې افغانستان سره د خپلو مرستو بهیر روان وساتي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل
غوښتنه کوو چې هر مسکین او هر بیچاره افغان وګړي ته چې په هر ځای کې خصوصا په خوست کې هغه ته یو څه نقدي وي که غذایی وي که خوراکي وي که د کمبل وي په هر پسا کې هغه ته خپل مرستې ورسوي.
سره لدې چې په ټوله کې مسؤلان د مرستو د ترلاسه کوونکو په انتخاب کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینې خلک بیا نیوکه کوي چې لدې مرستو اصلي مستحق او بېوزله کورنۍ بې برخې پاتې کیږي. څو ورځې د مخه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا هم په خوست کې 8000 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شوی و.
زمونږ خبریال رپورٹ مو اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د گرمې د 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه به له بشیر ګواخ نه اورو.
د کورمې پیواړه لیزی قام د حکومت او قومي مشرانو سره تر جرګې وروسته د ترې پړه چنار سړک د سرکار تر دې ډاډ پس پرانسته ده چې د ځنګل په سر روانه لانجه به په څو ورځو کې حل کړي. دا لانجه د ګیدو منګلو قام سره د روانه ده. د اکتوبر له میاشتې راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په نښتو کې 14 کسان وژل شوي هم دي. د پاکستان پوځ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د شمالي وزیرستان په شوه کې وسلوالو یو سرتیری وژل. د پوځ زیاته کړې چې وسلوالو پر پوځي چیک پوسټ حمله کړې ده، خو پوځ یې ځانونه را دفاع وکړه. مشال ریډیو ته ځایي امنیتي سرچینو به ویلي چې وسلوالو درې بریدونه کړي وو چې د یو پوځي د وژل تر څنګ یې 9 زخمي کړي هم. تر اوسه پورې چا د دې حملې زموري نه ده منلې. په پاکستان کې په تیرو 40 ګڼو کې د کورونا وایرس 395 نور مثبت کیسونه مخ ته راغلي دي. ډېر معلومات کوم چې سرکاري ویبسایټ لیکلي چې د دسمبر تر 16 پورې په دې ملک کې د دې وایرس وهلو شمېر څه کم 1.2 میلیون ته رسېدلی. همدارنګه 2900 کسان ترې وژل شوي، 1.2 میلیونه ترې رغېدلي هم. په افغانستان کې له شپږم ټولګي وروسته د جنکیو د زده کړو د بندي سل ورځې پوره شوې. د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ کورنۍ د احتجاج په کولو سره له طالبانو غوښتي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته ښوونځي پرانیزي. د ملالې پلار ضیاءالدین یوسفزۍ د دسمبر 16 په ټویټر د خپلې کورنۍ یو تصویر په خپرولو سره غوښتنه کړې چې افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي. طالبانو د اګست 15 حکومت نیولې دی او په ځینو ولایتونو کې د شپږم ټولګي وروسته جنکو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو په ډېری ولایتونو کې د ښوونځي دا هم. او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې د دسمبر په 15 نور پروازونه ځنډولې دي. د فلایټ اویر ډاټ کام ویب سایټ تر مخه په ټوله نړۍ کې 2200 پروازونه ځنډول شوي.
د مشال رادیو لند خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو تاندې هیله پروګرام د دې اونۍ په خبرونه کې په پښتو ټپه کې د پښتنو خزو د ونډې په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
تاندې هیله
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې لخوا سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد يم او په تاندې هیله خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپا د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خصوصا پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلمى شاهین چې 15,000 ټپې راټولې کړې دي وایي ټپا په پښتو ادب کې د خزو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ زه پورو پیکین سره چې دا ټولې ماته یاد دي او دا ټولې د خزو د خلی دي او دا جوړ کړي مو خزو دي او 85% د دې ټپو خزو جوړ کړي. ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله لکه اوس خزه خو لکه د مینې محبت اظهار او د کلو کولینې شي سوسایټي درته پته دي چې ته په شعر کې کړي دي چې لکه د دې ټپي بدل تنه شي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس وې مو پزړه مې تورې وینه ډن شو اوس ته مرم د بالکل به حقیقت کې دا سي چې خزي بټي وي شي او په شي په یو د ملاوي دو ذریعہ ني یو بل تکتل ني دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کټ غنونو لګول خو پښتنو کېشته لکه د دې ساي کې دا لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر وهیا خو خدا ډاکټر خو خدا سبل سي خو د کو هغه وي جما سړی خو خدا دا کیسه خراب ده نو اي په وجه دا ټول خزي شاعرانی شي وي او اوس خو خدای مو کېشته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کېشته نو بس هغه زمانه و شاید چې مزک ز پخپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما وزیا
ډاکټر سلمى شاهین چې د نور لسنا زیات په پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره یې له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټول کړي
پاک په مان د کار غشت کوم کار چې شکر کې پې کې کافي سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټیزمنټو کو په دې رساله کې په خبرونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپي کلیکشن کړه کړي نو اګه دې متره کینه په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپي هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشته ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اساس کال روزان د خلک جمع کړي داسې کنه ما یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټپات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغي ته هم ناشته مسندر ہوتا ہے چکل کو مسندر ہے کہ نا وہ ملی کے لئے
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو څو لنډو ټکو کې بیان کړی دي په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف صدا سي بیان کړی وو
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی سوز په داس ته وایي او پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا دا د زړه د دف احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي نه
بلخوا لیکواله او شاعره کلثوم زیب مشال ریډیو ته د ټپې تعریف صدا سي بیانوي
نو چې اوچ اواز څومره اوچت شي نو اواز ټپ شي په دې خیال کړي ته نه د دې مصري یا مونږ چې ورتار سو وایو نو د دې نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو جانان په هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخي تا ویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې ادي کې یو پیغام دی که دا چې اس وګمې گڑنگ وہ راخیجا یار می دو گل لو کوی گتی ری بی نو چ گل دینو گتی ری بی او یار دا تام خزی ویلی دا قبل دا نو ام خزی ویلی دا گدا دا نددی مطلب دا دی چ دا خزی ویلی دا چ تو گل لو کای او گتی ری بی نو تیار دا یا دا ما خام تو رگنی دن تر اوخیجا چرنا شی چ دا یار گتی می بچی کنا ادم دیکے مزنا نہ دا یا بیا جانن زما ز دا جانا نی کب بازار می خبر خرسوی ور سر زما نو دی کی می او تاریخ تے تمرا اعتماد دے دا غی مین باندی چې اغي په پټو سترګو روانه دا غي ته دا احساس نه کیږي چې ما سره به چلو شي یا ما ته خطر دا یا زما وجود بنی یا زما سر به پکې ورخي
ما ته په سترګو کې حلوا یا نو لار خوشې د غما یانو ډټی
کلثوم زیب دا هم وای لټپی دا سرګندګی چې پښتنو خوځوبا په خوا کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلات یا کړاوونو سره مخ وي
د خزینه ته وګوري نو د خزینه کار کوي نو خزې شروع کړي دا کې د خزې پټه پکې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپه خزې می جن سره ویلې دا ټپه خزې په نظمکه کې چې کلا پروند کر کروند کولا یا ری بلی کولای یوې کولا ناغه واخ کی خزی کړی دا یا کو ګذر باندې او په ډکولې ناغه واخ کی خزی غی په غر ته خدلې دا او بوټي را شکولې دي او موږ وته خشاک وایو کنه. نو هغه وخت کې هم خزې ټپه کړې ده چې بلار راتله خزه لکه زه د تخپله خبره وکړم چې زه کوکینګ کوم یا لوخي وینځم یا د کپري وینځم. نو هغه وخت کې زه تقریبا نو دا قدرتي یو دی نو هم دکه شی مخې ته لاړو وایي د مازیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پریوتل ګرځونه او ستا د بوډۍ ټوپه کزار شم په اوګو ستا وي کګه زه در سره زما او بل دا چې ستا د اجرې درشل کګه شه زما د زړه ستنې کګې در پسې وینه. نو وګوره د هرې وي ټپي په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والې دی بل پیغام.
لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها وایي ټپه په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی.
پښتو ټپه چې کوم ده نو په هر دور کې د پښتنو زنانه د زړه خبره کړي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کړي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي دا نو پښتو ټپه چې کوم ده نو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مضامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه چې دنیا رنګښتې شي دی چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذباتو یو دنیا غنی د خپل ژوند دی او تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری. نو زما په خیال چې د اولسی ادب چې دغه سنت کم دی نو دا یو ډیر زیات موړ پټ دی په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتانه مېرمن چې کوم ده نو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث ستویلې شي. زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لناکامه ناشته يم کلسوم زی وای ټپه په شاعرۍ کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتنې په لټوله کیسه بیان کړی ده.
ګوري ټپه خو ځان له یو مکتول زوړ قدیم سور چې پښتون زوړ دی دور ټپه زړه ده دور موږ ویلې شو بیا دا مقبول دومره ده چې هر امو خاص ته اګه ماشوم دی کلوی دی کخزه دا کسړې دی کې ایجوکیټډ دی کې ان ایجوکیټډ دی هغه ټپه ورسی کاغه زوړ دی په دې شرمېږي نه تو ودو نه دی کوئی دی نه دی ایسم نه دی غم هم دی نه په غم کې هم بازی وخت خزي کټه ناشتي او په ټپو کې خپل مړې
او غریبے کی در سرائم ننگے در سر پورک لے پرید
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خودو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف صدا سي کوي.
د پښتو د ټپی په واده باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په واده باندې لکه دوه مصرې چې د دې وړومبنې مصرا نه شي لابا او بیا دې مصرو ورپسې ډیر لسی بیا ډیر لسی لابا وړومبنې مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي. ځکه اوس مونږ یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د نن ګولې په شا خوړلې وینه. اوس د جنګ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړنۍ مصره به نهه چپې یا نهه سېلاب وي او دویمه مصره به دیارلس چپې یا دیارلس سېلاب وي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي ده د هغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو خزو د ژوند کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لیک تفصیل راکړي.
پښتونې یا د ډېر زماني شور سین پرتګیلی په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې ژور شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي. او بله ده چې کله موږ ګورو نو پښتنې مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه بېچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادې ځان ستای هم دا ټپکې چې په سر می چچ کم سے پرتی دی په سر می چچ کم سے پرتی دی ورلاندې مشه د نامړ سړی لاسونه دا دی یا که د وطن په حواله باندې خبره کین او که د ظلمونو پرونه شو ګران وطن جینا کې به ساتینا او هغه کې د جنگ په میدان کې دی په کور کې دننه دی په ټوټي کې دی په لار کوڅه کې دی په خپل تعلقاتو کې چې څو دغه نو هغه د ټپي شکل ورکړي ټپي چې کم دی نو د خپل ځلو د اظهار لپاره بیان کړی دا
او زبر سپ تاسو هم ولکې کنه چې ټپه اورش ندی پښتنو خوځو جوړ کړی او یا پښتنو خوځو په کې د خپل ژوند ټولې مسلې غم او خوشالیاں بیان کړی دي نو دې خبرې طبيعت څنګه ګوري
دا خبره کیږي سینې ټپي چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویل چې دا وخت جوړ کړی سینې داسې وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپي لیکلي دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار لپاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړی دا زیاتر چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بولري چې دا د خوځو په کې پاري کوم مضمون نو کوم دغه بیان دي نو ما د خوځو جذبات او احساسات پاري کی ډیر پاري کی
تب شام دام اختر چکم خلق کو سر یار جلتے روینا
داندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرېسټ
لکه د زنانو طرف له خپل ډیر ښه ریسپانس ماته روان دی
سې پټي څه زما کوي سهار څو غره نه ټول تیږي
زه باګایدا الیکټرډ پرسن په اخی باندې چې کوم دی نو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلي اوریدونکو د نن په تاندهلی پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خوځو سره په تړاو خبري اوریدې اوس زه فرخنده اسد درنا پر دې زه اجازه غواړم د خدای په امان
ما د هغې ستر ګران چې نو دې چې د پړو پسو خوځو نا وسري د ستر ګجن دې جون پرځي دي او باندې بشیر وره
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې مشال رادیو دا اوریدونکو اوس قانوني لارې اونیس پروگرام درته ورو دا خبرونه بوریوال کاکل جوړوي
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوريوال کاکړ مو د کوربه پیس هر کله کوم د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې له وهانو سره خبرې کوو چې په خبر پښتونخوا کې پر دې سربیره د بجلی مسله ولیده چې دا صبح په خپل د اوبو په وسیله بجلی جوړوي د خبر پښتونخوا اوبه په اصل کې څومره بجلی پیدا کوي په دې کې د خبر پښتونخوا په خپل څومره ضرورت دی آیا د صوبې ته د خپل ضرورت مطابق بجلی ورکول کیږي او کنه د دې بجلی قیمت په صوبې کې څومره او په نور ملک کې څومره دی آیا د صوبې ته د نور ملک په قیمت بجلی ورکول کیږي او کنه تر نورو ارزانه ده دا اولدی موضوع سره تړلې نورې پښتنې هم د چیډونکو او قانون پوهانو مخې تجدو د جواب اوریدو لپاره د خبرونه تر پای سره اوسئ په نړۍ کې بجلی د اوبو ترڅنګ د کوئلي، هوا او اټمي پلانټونو په وسیله پیدا کیږي، خو په پاکستان کې تر ټولو لوی او ارزانه وسیله اوبه ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا د اوبو او انرژي برخي څېړونکي احمد کندای وای خیبر پښتونخوا تر خپل ضرورت 100 اربه یونټ زیات بجلی جوړوي.
د خیبر پښتونخوا کم او بیش کم دی بجلی ضرورت 12 ارب یونٹ تے 13 ارب یونٹ تے مونگا دے ٹائم مانے کم از کم 20 ارب یونٹ پیدا کو لگیا یو 20 ارب یونٹ تا ٹولو نہ زیاد چ کم دے تربیلا ڈیم جوڑی لگیا دی ڈیٹ کال تربیلے ڈیم تقریبا 18 ارب یونٹ جوڑ پے پاکستان ٹوٹل چ کم کنزمپشن دے آ تقریبا کم او بیش 120 130 ارب یونٹ تے.
د پښتونخوا پر قدرتی زیر منظر لرونکي څېړنکار ډاکټر سید عالم مسید وای خیبر پښتونخوا چې څومره بجلی استعمالوي تر هغه زیاته په پنجاب صوبه کې یوازې په ناقانونه توګه کاریږي.
په دې کې چې کم تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا په شمول فاټا چې کم بجلی لګي دا 900 یونټه ده د میاشتو په حساب سره، د ورځو په حساب سره، د کال په حساب سره. دا بله خبره ده، یو کې کی گاټ وای، بلکې میگا واټ وای، بلکې کلو واټ وای، بلکې هټ میگا واټ وای. نو نه سوا چې کم زموږ ضرورت دی شپږ سوا جوړو، نو اندازه وکړئ چې په دې کې زموږ جوړول څومره دي، خرچول څومره دي. زموږ د ټول استعمال چې څومره بجلی ده د هغې نه زیاته، یعنی 900 یونٹ موږ استعمالو، نو 1200 یونٹ په پنجاب کې خلاقی، یعنی د هغوی خلاص موږ استعمال نه زیاته ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې په خیبر پښتونخوا کې دا بجلی له کومو سرچینو پیدا کیږي. هغه وویل
په پاکستان کې د اوبو بجلی تر ټولو ارزانه بجلی ده، او د اوبو بجلی 2% بجلی چې کومه ده خیبر پښتونخوا جوړوي، دا په توربیلا ډیم، واشک ډیم چې کوم دا د جبن د انګریز جوړ کړی منصوبې وي په هغه کې جوړېږي. د ټول مقدار 3600 میگا واټه دی. یا پاکستان د اوبو بجلی په ځای باندې د ترمل، یعنی د کوئلې، د فرنس آئل، د ډیزلو ګرانې بجلی شروع کړلې، د پښتونخوا اوبو بجلی ته توجه قصدن پرېښودله.
ډاکټر سید عالم مسید وای د خیبر پښتونخوا پر بجلی د دې صوبې د ولس حق په یوه او بل بهانه نه دی تسلیم شوی.
چې کله د 3 آئین جوړ شو، نو د هغې نه مخکې چې کومه بجلی استعمال شوې وه د پاکستان جوړېدو نه والا 1903 آئین پورې دا بجلی خټوره وخوړه. د 3 آئین کې دا وویل شو چې په دې کې به رایلټي ورکړي.
څېړونکي احمد کندای وای وفاق نه یوازې د بجلی په مد کې د خیبر پښتونخوا په اربونه روپی پوروړی دی، بلکې د دې په وینا د دې پیسو په ادا کولو کې وفاق په داسې توګه ځنډ کوي چې د منلو وړ نه وي.
دا د توې نت هایډل پروفیټ دا چې کم بجلی په مد کې خیبر پښتونخوا الله تعالی نعمتونو له وجه هغه واحد صوبه ده چې کم ټولو نه ارزانه بجلی جوړي، او دا کانسټیټیوشن چې کوم آئین دی د پاکستان آرټیکل 161 دا وایي چې کوم صوبه به بجلی جوړي هغه ته به چې کوم دی نیٹ هایډل پروفیټ ملاویږي. او دا نیٹ هایډل پروفیټ کې بزو تاسو ته لند پوي کما چې خیبر پختونخوا چې کومه بجلی جوړي لګیا دا هغه 650 ارب وفاق په ذمه دي چې کوم مونږ ته لا پورې نه دي ملاو شوی. زمونږ تر پیلا 1978 نه چالو شوی دا هغه چې کم دي په زیات یونټ کې بجلی تربیلا ډیم جوړي دا پاکستان نه بلکې د دنیا ټولو نه غټ فل ډیم دی. او ویلو مقصد دا 650 ارب روپۍ په وفاق په ذمه مونږ پرته دي چې کم مونږ ته نه ملاویږي لګیا دي.
له نوموړي مې وپوښتل چې وفاق د خیبر پښتونخوا د پور په ادا کولو کې ځنډ ته څه دلیل وړاندې کوي. نو هغه وویل
ګوره دې چې خو د دلیل دی پر خبره نشته چې دا د آئینی حق ده د خیبر پښتونخوا چې کوم کونسل اف د کامن انټرست چې کوم ته مشترکه مفادات کونسل وای هغه کوم دا شیخ فائنل شوی دی. سپریم کورټ هم دا منلی دی هغه اوس دا وای چې موږ سره پیسې نشته دی، بهانه جوړي چې پیدا موږ سره پیسې نشته دی، کله په یو خبره کله په بل خبره. روستو کال چې کله دا د پیپلز پارټي حکومت هغه کې 110 ارب روپۍ ملو شوی وي موږ ته، بیا په نواز شریف حکومت کې 90 ارب ملو شوی دی، حکومت کې موږ ته ډېرې کمې پیسې ملو شوی دي.
ډاکټر سید عالم مسید وای وفاق یوازې د 650 ارب نه بلکې ډیر پور وړي وو، خو د په وینا هغه یا په یو چل ځانته بخښلی وي.
نو د 3 ایم نه والا تر
2 مئی پورې دوی وی چې موږ زکه پیسې نه درکو چې موږ ریل کې په فارموله نه پیو نو هغه د پر ایچ ان کازي فارموله جوړ شو ایچ ان کازي هم دغه وی چې کم زتا توای ما چې دغه فارموله هغه بیا نو ور کوله وی دا خو تاسو د دې پیسې را باندې زیات جوړ شو نو موږ به دا تاسو ته په کیسونو کې درکو نو هغه 2 اربع بیتکوین ور کولې تاسو اندازو نو دا نه منه سلور سوا یو کم 80 اربع روپے د صوبې په وفاق باندې قرض پاتې شو بیا وی چې دا خو موږ قرض نشو درکول نو بیا دې هغه د پاره یو د ام ام ا په حکومت کې چې کم د واپس سره د ټریبیونل جوړ کو نو په هغه کې ټول پیسې ختم کړې شپږ 80 اربع روپے چې دا به تاسو ته یک مش درکو دا ځای نور پرې هغوی حکومت ورسره ومنل نو هغه بیا حکومت خو نه دا د اوس څومره حکومتونه نور ډېر شو تر ننه پورې هغه شپږ 80 اربع روپے هم نه دي ورکړي
اوس پښتانه داده چې د پاکستان د آئین لمخي صوبو ته د بجلی پیدا کولو اجازه تسته او کنه د بخامخه د وفاق په لاس کې وي احمد کونډای وای په آئین کې داسې نه ده لکه څنګه چې په عملی توګه له خیبر پښتونخوا سره کیږي
آئین کې دا اجازه شته چې هر صوبه خپل بجلی پیدا کولای شي دا د وفاقي حکومت پروجیکټونه او خومنګا وایو آئین دا وایي چې وفاقي پروجیکټونو کې چې کومه بجلی به جوړی کې اوس تاسو ته یو مثال درکما زما تربیلې ډیم 18 ارب یونټ جوړ کړی دی او هغه په 100 باندې جوړ کړی دی یو روپې نم کم باندې مونږ یونټ جوړول لګیایو او مونږ خلک په 100 باندې داخلي لګیا دي 18 20 21 22 23 روپې باندې یونټ مونږ باندې خرڅيږي مونکو دے ٹائم مونږه خدا پر دا وفاق دے وفاق کې چې کم اکایانه دي هغه ته خپل حقوق نه ملاويږي نو دې مطلب خدا دې مونږه نورو اکایانو لپاره غلامي کولای غيو ګیس زمونږ ټول نه زیات دی او په زمونږ زیات دی زمونږ ګیس باندې نور او دا بجلی جوړیږي لګیا دا او هغه بجلی چې کم مونږه یو روپیا نه کم جوړو او په 20 روپیا باندې آلو
ډاکټر سید عالم مسجد وای په خبر پښتونخوا کې د بجلی اوسنۍ پیداوار دوه چند کولو گنجائش لا همسته
د پورتوخو په فالتا سواب یعنی ملاکل خیبر پورتوخو اوس په ټول خیبر پورتوخو باندې په دې کې د 50000 میگا واټ او نوې بجلی گنجائش ته جوړې شوې د خپل فیزیبیلټی دا نو دا ځکه نکړه جوړه حالکه دا به ټول نارځنه و په سی پیک کې ما ورته ویلي وو چې دا بجلی چې کوم ده تاسو 10000 میگا واټ په کار دی او بجلی ولا جوړه کړي او په بجلی جوړه کړي نکړه جوړه د دې کې جوړه شوې نو صرف د اوبو د بجلی چې کم دولت دی دا د خیبر پښتونخوا دا د کویت د تیلو د دولت نه زیات
دا چې خیبر پښتونخوا تر خپل ضرورت دومره زیاته بجلی جوړوي نو بیا ولی په صوبه کې خلک په ځانګړي توګه لري پروتو سیمو کې د بجلی له نشټوالي یا لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي ډاکټر سید عالم مسجد په دې اړه وایي
لوډ شیډینګ چې کم دی صرف لوډ شیډینګ مسله نه ده لوډ شیډینګ خو د ټول نه زیات دی حالانکه موږ د خپل استعمال نه 3 گنا زیاته بجلی پیدا کوو خو ورسره د صنعت لپاره چې کم بجلی پکار وا چې 1500 کیوی ګریډ سټیشن نه پکارو هغه تر اوسه پورې یو نشته په پنجاب کې په شیخوپورا کې گجرخان کې گجراوالا کې فیصل آباد کې لاهور کې 1500 کیوی ګریډ سټیشن د نن سروخ کال مخکې جوړ کړ او زموږ تر نه پورې هم یو نشته ځکه موږ غټ صنعتي صنعتونه نشو جوړولی پاکستان چې جوړېدو په پاکستان کې سرور کارخانه دي درې په پېښور او چارسده کې 400 او نوخار روډ باندې یو په کراچۍ کې و په پنجاب کې یو کارخانه نو او د بجلی دغه بې انصافو په نتیجه کې د بجلی چې کم تارونه دي چې های ټینشن وای ورته وي نو پاکه به بجلی چې په اوګه کې سره نشي ولې په ټرک کې په تاسو کې وایي شوړي نو هغه به پنجاب لاړ شي نو سنت تا نمونه زموږ تباشو التلاړو
څېړونکو احمد کونډای وای د خیبر پښتونخوا ولس او مشرانو ته پکار دي چې له هر ډول سیاسي اختلافه بالا ترسي او خپل قانوني حقونه ځان ته معلوم او تر لاسه کړي
نو مطلب دا یو ډېر غټ لوی باز غواړي ځان خو یو غواړي دا ډېر مهمه مقدمه ده د خیبر پښتونخوا کډغه مقدمه باندې سیاسيانو مبلغانو او د دکم مبارزانو چې کم نه کزان پوي کو زه خیبر پښتونخوا په دې ریجن کې ټولو نه خود مختار صوبای
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لار کې په خبر پښتونخوا کې د بجلی د پیداوار د دې صوبې د ضرورت او پر وفاق د پاتې پور په اړه ووریدل په بل خبرونه کې به ل یو بل داسې موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرې جو تر هغه وخت زه بوريوال کاکر در سره په مخه شکم هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3 نیمو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.